بر رو حل کنه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې پښتو خبرونې ته اخر اغلاست. نومړی خبرونه: د بخښنې نړیوال سازمان له طالبان غوښتي چې د پوهنې په برخه کې دوه فعالان احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان چې د تیر کال په اکتوبر کې نیولي سمدستي له بنده خوشي کړي. د سازمان پرون ناوخته د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق په تاپ یو لیک کې لیکلي خو د دوو تنو په ترواغو تور پورې شوی چې له افغانستانه یې د نجونو دروباتیک ملیټم ته اقتدا زمینه برابره کړې او تر څنګ یې د معترضو نجونو او ښځو د لاریونونو په تنظیم کې مرسته کړې ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوو فعالانو او د هغوی کورنیو دا تورونه رد کړي. امنسټي انټرنیشنل زیاتوي طالبانو فهیم عظیمي او صدیق الله افغان په ډسمبر کې د دوی قوله ناعدلانه محاکمه کړل او بیا د څرخی په زندان ته ولېږدول. د سازمان دا هم ویل چې دواړه فعالان شکنجه شوي، ناوړه چلن ورسره شوی، زورول شوی او جبري اعتراف ورڅخه اخیستل شوی دی. د برېټانیا حکومت خپل وګړو ته خبرداري ورکړه چې پاکستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر شوی راغلی، په افغانستان کې وضعیت خنډ دی او د تروریستي حملو احتمال شته. بیان زیاتوي چې په مذهبي ځایونو او د روژې پر مهال پر مذهبي مراسمو د تروریستي حملو ګواښ لوړ دی. د برېټانیا حکومت همدارز ویلي چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیول کېدو احتمال هم خورا زیات دی. نږدې اونۍ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم امریکایي وګړو غوښتي افغانستان ته سفر نه کوي. د نتایج ویرا پورنو له مخې په ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته سپارل شوې ده. په یو ویډیو کې چې پرون پر رولنیزو شبکو خبره شوه او ظاهرا په تاشکند کې د افغانستان په سفارت کې ثبت شوې ده، په کې ښکاري چې د طالبانو یو استازی چې د انډیپندنت فارسي د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور زوی مغفور الله شهاب دی د سفارت له کارکونکو سره د خبرو په حال کې دی. ازادي راډیو د دې ویډیو اصلیت او رښتینولي نشي تاییدولی او تر دې دمه د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د طالبانو حکومت استازی یو میر هیوادونو د ډیپلوماټانو په توګه منلي، خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د پامر د متحده ایالاتو نظامي ځواکونو په عراق او سوریه کې هغه اهداف په نښه کړل چې د سپاهي پاسداران ورسره تړلو ملیشو لخوا پر امریکایي ځواکونو د بریدونو لپاره کارول کېدل. جمهور رئیس بایدن نن سهار په خپل اکسپانډ لیکلي دوی په منځني ختیځ او بل هر ځای کې د جګړې پلټنې دي، خو ښاغلي بایدن هغه کسان ته خطاب کې چې دوی ته د زیان رسولو په هڅه کې دي لیکلي، موږ به ځواب درکړو. د امریکا متحده ایالاتو مرکزي قومندانې سټکام هم یو بیانیه کې ویلي په ډېر شمېر الوتکو سره یې 15 اتیا اهداف په نښه کړي چې پکې د قومندې او عملیاتو مرکزونه د توغندیو او ډرون ذخیرې په سپاهي پاسداران ورسره تړلو ملیشو ته د اکمالاتو مهماتو رسولو زنجیرهیي تاسیسات شامل دي. د بریدونو په اردون کې د 13 جنوري په وروستیو کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د بېپیلوټ الوتکې د برید په غبرګون کې کیږي. په هغه برید کې 3 امریکایي عسکر وژل شوي. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او د سیاست ته جلا شوی. خو هغه وړاندې څو راپورونه: د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د ښځو او نجونو نیول او بندي کول سمدستي پای ته ورسوي. په دې راپور کې راغلي چې د 13 جنوري میاشتې له پایله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه په خاطر چې طالبان بد حجابۍ بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلن ورسره شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو په راپور کې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو د بد چلن لامل له دوی سره د حساب او کتاب غوښتنه هم شوي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري ناخوالو په اړه څو راپورونه خپاره کړي، د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښولې چې وایي پر افغانستان واکمن طالبان ښځې او نجونې د حجاب د نه مراعاتولو په تور نیسي او بندي کوي. د کارپوهانو بیگانه وخت په خپل تازه راپور کې له طالبانو وغوښتل چې دا کار سمدستي پای ته ورسوي. په راپور کې راغلي دي چې د 13 جنوري میاشتې له پایله لسګونه شزي او نجونې د هغه څه په خاطر چې طالبان بد حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د کارپوهانو د ډلې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بینټ یې غړی دی، له طالبانو وغوښتل چې د حجاب د هغه سخت قانون په اساس چې دوی وضع کړی له ښځو د آزادۍ د اخیستلو ټول ډولونه بند کړي او سمدستي هغه ښځې او نجونې چې شایي تر اوسه هم په منځ کې وي خوشي کړي. په راپور کې غوښتنه شوې چې پر افغانستان واکمن طالبان دي له ښځو سره د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په ګډون د بشري حقونو د نړیوالو اصولو په برخه کې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي او د بشري حقونو د تبعیض د لمنځوړلو او د قانون د حاکمیت د اصول لپاره دی کار وکوي. په راپور کې راغلی دی چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول لومړی ځل د کابل په لویدیځ کې چې ډیری اوسیدونکي شیعه هزارهګان دي پیل شول، خو وروسته د کابل نورو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، دایکنډي او کندوز په څیر نورو ولایتونو ته هم وغځېدل. د راپور له مخې ډیری دا ښځې په عامه ځایونو لکه په پلورنځیو، ښوونځیو او د لارې د سر په دوکانونو کې په دې تور نیول شوي دي چې ګنې رنګ او تنګې جامې اغوستې دي. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې نیول شوي ښځې د پولیسو په موټرو کې امنیتي حوزو ته بیول شوي. په ډیر شمېر ښځې په ډیر کوچني ځای کې ساتل شوي، د ورځې یوازې یو څاخت خواړه ورکړل شوي دي او د ځینو سره یې تاوتریخوالی هم شوی دی. د ملګرو ملتو کارپوهان وایي طالبانو توقیف شویو ښځو ته د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه دی ورکړی. راپور زیاتوي چې دا ښځې او نجونې یوازې هغه مهال خوشي شوي دي چې د هغوی د کورنیو نارینه غړي یا قومي مشران طالبانو ته لیکلی ضمانت ورکړي چې بیا به دا ډول جامې نه اغوندي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو په وینا دا اقدام د ښځو او نجونو د حقونو د سلبولو اوسنۍ څپه د ښځو پر وینا او تګ راتګ له مخکې لګېدلي محدودیتونه نور هم زیاتوي او د ښځو بشري حقونو تر پښو لاندې کوي. په راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سخت خراب شوی دی، ځکه پر دوی د زده کړو، کار، وینا، محرمیت، تګ راتګ، وکالت او په ټولنیز ژوند کې د ګډون په برخو کې خورا زیات محدودیتونه لګېدلي دي. د ملګرو ملتو کارپوهان د راپور په پای کې غوښتنه کوي چې د دې اقداماتو له مسؤلانو سره باید حساب کتاب وشي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو راپورونه تایید کړي، خو هغه ویلي دي چې دا نجونې او ښځې یوازې د څو ساعتونو لپاره نیول شوي او بیا د کورنۍ د غړیو د ضمانت په بدل کې بیرته خوشي شوي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له اړو خلکو سره د بیړنۍ مرستې لپاره د بودیجې لکمخت خبر ورکوي. تفصیلي دی راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي چې سکل هم د تیر 2023 کال په څیر د بودیجې د کمښت له کبله د نیمایي هغو کسانو لاسنیوی نشي کولای چې د نړیوالو بیړنیو بشري مرستو ته اړ دي. د ډبلیو اف پی مطبوعاتي مسؤول فلیپ کرپس بیگا ازادي رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د ادارې غوښتل چې د 2023 کال له نومبر میاشتې څخه د روان کال تر اپریل میاشتې پورې له شاوخوا 14 میلیون اړو کسانو سره بشري مرستې وکړي، خو اوس له یوازې 1 میلیون خلکو سره د مرستې توان لري.
د بودیجې د کمښت له وجې د خوړو نړیوال پروګرام یوازې د 1 میلیون خلکو سره د مرستې توان لري. په داسې حال کې چې شاوخوا 14 میلیونه افغانان له لوږې او بېوزلۍ سره لاسو ګرېوان دي.
د ښاغلي کراپ په وینا د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال هم په همدې دلیل دې ته اړ شو چې له 10 میلیون اړو خلکو سره د مرستې پلان وځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې په اکتوبر میاشت کې درنې زلزلې او په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه د پاکستان پریکړې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو فعالیت له سخت فشار سره مخامخ کړ. ښاغلی کرابس له ازادي راډیو سره د خبرو په دوام یادونه وکړه چې ډبلیو اف پی له دې نوي وضعیت سره د مقابلې لپاره پریکړه وکړه چې د زلزله ځپلو او له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو لپاره له خپلې عادي بودیجې څخه پور واخلي، که څه هم له بې وزلو خلکو سره د مرستې لپاره یې دې پیسو ته سخته اړتیا درلوده.
موږ اوس مهال په نږدې تشه زیرمه کار کوو او د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پلانونو لپاره 280 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو.
د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند ونه ویل چې آیا له مرستندویو هیوادونو او ټولنو څخه یې د دې بسپنې ژمنه ترلاسه کړې ده که نه، خو هغه زیاته کړه چې دوی د بودیجې ته د ژوند ژغورونکو پروژو، د ښوونځیو د غذایي پروګرامونو او د خلکو د معیشت د پروګرامونو د ملاتړ لپاره اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو بېوزل خلک د مرستندویو ټولنو او هیوادونو د مرستو د ستاینې تر څنګ د نورو مرستو غوښتنه کوي. د ازادۍ راډیو دوه اوریدونکي په دې اړه وایي:
مسیات څخه ډېر خوشحاله یو، کورې ودان نظارې وادې رسه سروې وسو، ټولو مسلمانانو ته مرسته ورسېده، غریبانو ته. خو دلته ډېر غریبان دي، درغنداو په ولسوالۍ کې مسله باید یې څه توجه ورته وسي. مسله دومره مسکینان خلک شته چې د ماښام ګوله په کور کې نه لري.
دغه مرسته خو راځي د خوارو غریب لپاره. زه خپله په هغو خلکو کې یم چې د دغه هرې مرستې مستحق یم. مستحق په دې خاطر یم چې ما په کور کې تر نوي کال اضافه دوه انسانان وسیږي، او مستحق په دې خاطر یم چې زه په کور کې زنانه زخمیان لرم چې هغه البته هر وخت د وینې او دغه مشکل ورسره راځي، او بلې په دغه یم چې زه بیکاره یم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په ټوله کې 29 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو له نیمایي زیاته برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته د اړو خلکو او د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره د جاپان د 1.5 میلیون ډالر بسپنې خبر ورکړ.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
ډیره زیاته مننه چې ازادي رادیو اوري او زموږ خبرونه تعقیبوي. زموږ خبرونه څلور وشت ساته زموږ په ویب پاڼه هم ژوندۍ اوریدلی شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ ادرس په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ایکس پاڼه، انسټاګرام، یوټیوب هم موږ څارلی شئ. زموږ د واټسپ ګروپ هم کېږي، در سره فالو کړئ. هلته به هم د ورځې مهم خبرونه هغه چې په راډیو کې خپرېږي تر تاسو رسیږي، هلته یې لوستلی شئ. درنو اورېدونکو، د خبرونې په پیل کې مې یادونه وکړه چې د دې ساعت د خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې ده. دوه پروګرامونه په یو بل پسې خپرېږي. دا تاسو واورئ، ښه وخت ولرئ.
امریکا کمپنی ته دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
یو خزه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواخې، د خسر، د میړه، نو دا ظلمونه په کورو کې ډېر زیات دي. خصوصا خواخې دا کارونه کوي. ته خپل خزه ایتا ژوند تیر کړی دی، تا لیدلې دي، تا دا جامعه لیدلې ده، نو ته ولې په خپل خزه باندې چې تاسو هم جنس ده ولې ګونه پی ظلم کوي؟
دوی میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره چې میرمنې ورسره مخ دي. په یو شمېر کورنیو کې د ښځو لخوا بیرته په ښځو باندې تاوتریخوالی کېږي. له رواني اړخه ولې ځینې ښځې په ښځو باندې خشونت کوي؟
په یو خواښې باندې کله چې هغه نوې ناوې وه، په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده، په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل. په دغه زمانه کې چې هغه نور کور ته راولي، هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه. که چېرته یې ونه کړي، بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او دای نه کوي، یعنی دا له ما نه برتري لري.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، په اکثر افغان کورنیو کې دا معمول دی چې د کورنۍ ټول غړي په یو کور کې ژوند کوي. له واده وروسته زومناوی خپل د پلار کور ته بیایي، او له مور پلار خویندو او ورونو سره یو ځای ژوند پیلوي. ډیری لیدل شوي چې که څه هم د ناوې او زوم د کورنیو ترمنځ له واده مخکې خبرې کیږي چې نوې ناوې به ځان ته بیل کور ولري، خو بیا هم دا وعدې نه عملي کیږي. نوې واده شوې جلۍ ګډ کور ته ورولي، داسې یو کور ته چې هلته د ټولو چارو مسؤلیت مور یعنی خواښې لري. همدارنګه په اکثر افغان کورنیو کې د مور درناوی هم ډیر مهم دی. نو نوې واده شوې جلی باید ټول هغه کارونه وکړي چې د میړه مورې ورته سپاري. د کابل ولایت اوسیدونکي سیلۍ د خپلې ترور کیسه کوي، وایي چې خواښې د دې لپاره چې دوی ته د کور کار وکړي انګور لخپل میړه سره بهر تک ته نه پرېږدي.
زما یو خاله